السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې، خو لنډ خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ناروې په مرکز اوسلو کې د افغانستان د دوه ورځني فورم په یو ګډونوال وایي په بحثونو کې ډیر تمرکز د بین الافغاني مذاکراتو په پیلېدو و چې غوښتنه وشوه په دې مذاکراتو کې د طالبانو له لوري پریکړه کوونکي کسان ګډون وکړي. دا چې دا غونډه د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې څومره ارزښت لري په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو په سر کې د دې سات خبرونه. د سره سریب نړیواله کمیټه وایي بیکاری په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې ډېر کړی او تر ټولو زیانمنې معلولین دي. د کمیټې په هغه راپور کې چې پرونی پر خپل ویبپاڼه خپور کړی ویلي د افغانستان بشري ناورین اوږدمهاله حل لارې ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي د هغو مهمو پروژو بیا پیلول چې اوس یې کارونه په ټاپه ولاړ دي او د دولتونو او نورو پرمختیایي ادارو له لوري پانګه اچونه به د دې هیواد سره د بشري ناورین په حلولو کې مرسته وکړي. سره صلیب ویلي د هر هغې پریکړې هرکلی به وکړي چې په مرسته یې افغاني کورنۍ وکولی شي له ناوړه اقتصادي ناورین سره مبارزه وکړي. آی سی آر سی په دې راپور کې پر نړیوالې ټولنې او پرمختیایي ادارو غږ کړی چې په افغانستان کې پانګه واچوي څو د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. د راپور پر بنسټ نږدې 40 میلیونه افغانان کافي خواړه نه لري او اټکل کېږي چې 40 میلیونه به په فقر کې ژوند کوي. د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې له تیرو 2 میاشتو راهیسې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله 2 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه ناچاو د توکي له تیرې 40 کلنې جګړې پاتې دي چې اکثره قربانیان ماشومان او څاروي وي. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت محلي چارواکو هم د ماشومانو دغه مرګ ژوبله ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړې ده. یاد دوی چې ځایي اوسیدونکو له واکمنو طالبانو غوښتي چې سیمه یې له ماینونو پاک کړي تر څو د ماشومانو ژوند وژغورل شي. روسیه یو ځل بیا د اوکراین پر دنیپرو پتروفسک ښار د هوایي بریدونو لړۍ پیل کړه. نن د جون 15مه د اوکراین پوځ او د سیمې چارواکو ویلي توغندیو 2 صنعتي ځایونه په کرویریخ ښار کې پنهښه کړي او یو تن یې ټپي کړی دی. د سیمې والي سرهی لیسک پر خپل ټلګرام لیکلی چې د توغندیو صنعتي تاسیساتو ته پراخ زیانونه رسولی دي. د اوکراین هوایي مدافع ویلي په دنیپرو پتروفسک ښار کې یې 40 بې پیلوټه ایرانۍ الوتکې له منځه وړي دي او د روسیې له لوري د کرویریخ پر فابریکو یې په 4 توغول شوو کروز میزایلو کې 3 شنډ کړي دي. او د اروپا د پارلمان غړو پرون په عامه ځایونو کې د مصنوعي ذهانت پر اساس د څیرې د پیژندلو بندیز ته رایه ورکړې. د اروپا پارلمان د 315 مخالفو رایو په وړاندې د 315 موافقو رایو هغه لایحه رد کړه چې د قانون اجرا کوونکو ته یې لار پرانیسته چې په استثنایي مواردو کې له بایومتریک تشخیص څخه کار واخلي. بایومتریک هغو سیستمونو ته ویل کیږي چې د افرادو د هویت د معلومولو لپاره د هغوی د مخ، سترګو او د ګوتو د نښو په شان ځانګړتیاوې تجزیه او تحلیلوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي، ازادي راډیو ټکی کامې آدرس دی. اوریدونکو لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې تاسو ته ویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره نور بس د خبرونه اورئ چې د ښځو د حقونو موضوعاتو ته ځانګړې شوې ده، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ناروې په مرکز اوسلو کې د افغانستان د دوه ورځني فورم یو ګډونوال وایي په بحثونو کې ډیر تمرکز د بین الافغاني مذاکرو په پیلېدو و چې غوښتنه وشوه په دې مذاکراتو کې د طالبانو له لوري پریکړه کوونکي کسان ګډون وکړي. یاد ګډونوال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي همداشان وایي چې په دې ناسته کې په افغانستان کې د بشري حقونو په خوندیتوب او د بشري ناورین په مخنیوي هم بحثونه وشول. د اوسلو ناسته چې 2 ورځې د تړلو دروازو شاته دوام وکړ، د نړیوال ټولنې او طالبانو د حکومت د استازو په ګډون ځینې نورو افغان سیاستوالو او فعالانو هم ګډون پکې کړی. تفصیل د همایون هیواد په راپور کې اورو.
د ناروې په مرکز اوسلو کې د نړۍ د بیلابیلو مسایلو په اړه جوړ شوي فورم کې د افغانستان په اړه هم بحثونه وشول. په دې فورم کې د تیرې سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په افغانستان کې د یوناما د مشرې روزا وتنبایو وه، د یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو، د طالبانو د بهرنیو دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د استازو او ځینو افغان سیاستوالو او فعالانو په ګډون د افغانستان په اړه بحثونه وشول. د دې ناستې یو ګډونوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل په دوه ورځنیو بحثونو کې ډېر تمرکز د جدي بین الافغانی مذاکراتو په پیلیدو چې پکې د طالبانو له لوري پریکړه کوونکي کسان برخه واخلي. د اوسلو فورم یاد ګډونوال هم دا شنو ویل، د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په خوندیتوب بحثونه وشول او په دې برخه کې د بندیزونو په لرې کېدو ټینګار وشو. د یاد ګډونوال په وینا په دې بحثونو کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالو مرستو د ډېرېدو وړاندیز هم وشو. د اوسلو ناستې دا ګډونوال زیاتوي چې په دې ناسته کې ټولو لوریو یوازې خپل نظرونه شریک کړل او کومې پریکړې ونه شوې. هغه زیاتوي چې د طالبانو د پلاوي له لوري هم ورته وویل شول چې ځینې پریکړې په مشرانو پورې تړلې دي. په دې اړه مو د طالبانو حکومت د قطر دفتر له مشر سهیل شاهین او د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ویان احمد زیات اکل څخه هم وپوښتل، خو نوموړو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د اوسلو ناستې له پیلېدو سره په دې ناسته کې د طالبانو د ګډون له امله د ناروې په حکومت اعتراضونه هم شوي دي. د ناروې حکومت په تېر میلادي کال کې هم د طالبانو د یو لوړ رتبه پلاوي په ګډون ناسته جوړه کړې وه چې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو، د بین الافغاني مذاکراتو په پیلېدو او همدا ډول د بشري حقونو په خوندیتوب کې بحثونه شوي وو. په یاد درې ورځنۍ ناسته کې که څه هم د طالب چارواکو له لورې کومه مشخصه ژمنه نه وه شوې، خو ویلې وو چې د خبرو له لارې به د شته ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. که څه هم تر دې مخکې هم په افغانستان کې د شته ستونزو د حل لپاره د طالبانو او نړیوالې ټولنې د استازو ترمنځ ګډې ناستې شوې دي، خو لا هم طالبانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو او ټولګډونه حکومت د جوړولو په برخو کې د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه دي منلې او دا یې د افغانستان کورني مسایل بللې دي.
و هم اوریدل چې د ناروې په مرکز اوسلو کې د افغانستان د دوه ورځني فورم یو ګډونوال وایي په بحثونو کې ډېر تمرکز د بین الافغاني مذاکراتو په پیلېدو او دغه راز غوښتنه شوې چې دې ډول خبرو کې د لوړې کچې طالبان برخه واخلي. د غونډې ارزښت د افغانستان لپاره څه دی او د افغانستان پر روانو حالاتو یې څه اغیز دی؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس په همدې اړه د نړیوالو مسایلو کارپو اختر محمد راسخ پوښتلی دی.
د نړۍ په کچه په هر ملک په ګاونډي ملکونو کې او په بهر کې په ناروې کې یا په نورو ممالکو کې دایری کې او هغه د افغانستان د خلکو د مشکلاتو او د دغه اقتصادي او نظامي بحرانونو د حلولو لپاره کومه لاره او یا کومه طرحه وړاندې کوي، تا به د خیر خالی به هم نه وي. ولې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه نیمه پیړۍ کې خارجي ملکونو زموږ په داخلي تشکیلاتی موضوعاتو کې د دوی برلاسی خلق ول او افغانان هم چنان په دغه ټول دی نیمه پیړۍ کې دوی داسې مستقلانه ونه شو کولای چې دوی په خپل منځ کې سره کینی. د افغانانو له ادرسه دوی خپل داخلي او سیاسي مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کړي. نو زما په نظر باندې دغه ناسته د خیر نه خالی نه ده، مګر چې دغه ناسته یو نمایشي بڑا لرله.
په دې ناسته کې ولې د طالبانو ټیټپوړو چارواکو لکه د یو ویان تر کچې چې د بهرنیو چارو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ورسره یو د درې مشاورین دغه ناسته وربلل شوی وو؟ اصلي عوامل په څه کې وو؟ ولې دومره یو ټیټپوړی پلاوی غوښتل شوی وو دغه ناسته ته؟
خو زما په نظر باندې کاش کې دغه ویندانو نه ای کاش کې د وزارت خارجه سرپرست وزیر متقی او حتی نور دغه لوړپوړي شخصیتونه لکه مولوی محمد کبیر چې هغه قلن تصامیم نیولی شي، دغه شخصیتونه که چېرې واقعا دغه غونډو ته دعوت شي او نه تنها دې غونډو ته، هر هغه غونډه چې د افغانستان د منافع او د افغانستان د وضعیت او سیاسي وضعیت او نظامي وضعیت په هکله دایریږي، که چېرې دغه طالبان چې هغوی تصامیم نیولی شي، هغوی یعنی واقعا هغه څه چې دنیا ترې غواړي هغه د دنیا غوښتنو ته هغوی مستقیم ځواب ورکوی شي، هغوی که چیرې دغه میز او دغه غونډو ته دعوت شي، دا زموږ د افغانستان د خلکو په خیر تمامېږي. یعنې چې ویاندان یا نور داسې خلک چې هغوی مجبور مکلف دي چې لکه د هغه د راکړې ورکړې یا د ژبې هغه د هغوی پیغام تر څو کابل ته ورسېږي بیا د کابل نه بل تصامیم ونیول شي، دا یو زمان ضایع کیږي.
ناروې د دغه ډول ناسو په ترسره کولو سره څه غواړي؟ راسخ صاحب تاسو په خپلو خبرو کې وړاندې اشاره هم ورته ولرله.
ګورې ځانو ناروې هغه ملک دی چې لکه چې څنګه چې موږ او تاسو په دې خپل جغرافیا کې زموږ ګاونډي ملک کم توجه شوي اوسئ، دوی هم زموږ په نمایندګۍ د افغانستان د دولت په نمایندګۍ د افغانستان د ولس په نمایندګۍ اکثره وخت وزیر خارجه یې پاکستان او نور د لوړپوړي شخصیتونه یې د دنیا سره خبرې کوي زموږ په اړه، مګر ناروې غواړي چې هغه اړیکې مستقیم د ناروې له ادرسه د غربي نړۍ سره دوی تامین او د دغه سوالونه چې کوم سوالونه چې د غربي نړۍ سره مطرح دی د ناروې په منځګړیتوب دغه ځواب د طالبان نه واخیستل شي او د طالبانو لپاره د رسمیت پېژندنې او د تفاهم لاره خپله کړي.
د نړیوالو چارو کتونکي اختر محمد راسخ چې له ازادۍ راډیو سره د اسلو غونډې پر اغیزو او ګټو خبرې کولې.
نور بس دی شکسته سکوت.
د ازادۍ راډیو قدر من اوریدونکو ستړي مشه په دې هیله چې تاسو ټول برخه روغ جوړ یاست. د نور بس دی پروګرام دی زه فریده سیال پکې ستاسو کوربنه یم. نن په دې پروګرام کې د میرمنو په ادبی غونډو همدارنګ د لیکوالو خزو او شاعرانو د ژوند پر وضعیت خبرې ترې لرو. نن په پروګرام کې را سره دا وری چې په افغانستان کې هغه میرمنې چې لیکوالي کوي او شاعري کوي په څه وضعیت کې دي او همدارنګ د چې په تیرو دوو کلونو کې څه باندې څه کم دوو کلونو کې دوی په کورونو ناستې وي دغه وخت دوی په لیکوالۍ او شاعرۍ کې تیر کړی دی کڅ کدوې هم د نورو میرمنو په څیر باندې یوازې د باغ کور په کارونو باندې لګیاوي او یا هم دوی بیرته مخبل شاعرۍ او لیکوالۍ ته مخه کړی دی. ترڅنګ په دې به هم ل میلمنو سره خبري وکړو چې په دې تیر دوه کلونو کې د دوی فعالیتونه تر کومه حد پورې و. په افغانستان کې د میرمنې په نوم د ادبی بهیر یو غړی هم را سره په خبرونه کې میلمه ده. ولدوی به دا و ورچې د دغه بهیر فعالیتونه اوس چیرته رسیدلې دي همدارنګ په خبرونه کې را سره یو میلمنه له هیواد نه بهر ده. لدوی سره به په دې خبرې وکړو چې هغه افغاني خزې چې له افغانستان بهر ژوند کوي دوی د افغانستان د ادب او همدارنګ د شاعرۍ په برخه کې په ځانګړي ډول هغوی چې په پښتو برخه کې لیکوالي او شاعرۍ کوي د دې برخه لپاره دوی څومره کار کړی دی او څه پرمختګونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې شته دی. نو زموږ د خبرونې میلمنې شاعره او لیکواله نفیسه سحر د ښځو د حقونو فعال او د میرمن ادبي بهیر غړي او ګیمبیل او همدارنګ لیکواله زلا نور د درې وړ سره خبرو ونه کې دی او دغه مسایل مې چې مخکې مطرح کړل په دې موضوعاتو بور سره خبرې اترې وکړو. تاسو ټول ته خراغلاس وایم ستړي مشي اغلی سحر کې په پایلې کې تاسو ته راشو تاسو راته وایي چې په افغانستان کې په څه باندې په بخنی سره په څه کم دوه کلونو کې کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوې دي د خزو او په ځنګل دی ول د هغو میرمنو چې دوی د ادب په برخه کې کار کول او د شعر او لیکوالۍ په برخه کې کار کول دوی فعالیتونه کم رنګ شوې دي ستاسو په ان باندې علت یې څه بولې؟
ډیر مننه سلامونه فريده جان او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ستاسو د پښتنې په جواب کې باید زدا وایم چې حالات خو په ټولو یو شان حالات راغلي که په هیواد کې هر څوګي هغه دغه باد په ټولو راغلی او تیر شوی دی. خبره دا ده چې د شاعر حیثیت د لیکوال حیثیت د پیغام رسول وي کڅوګو ته څه ورکوي که هر ډول حالات په دې راځي او کڅوګ ورته هیڅ هم نه ورکوي دغه د لیکوالۍ او د لیکلو په مقابل کې خو د مجبوره ده چې خپل پیغام خلکو ته ورسوي هغه د خپل د زړه خبره خلکو ته ورسوي هغه د حالاتو سره سم دا باید یو څه ولیکي. یعنی دا د چانه د کوم د یو څه تمه نه کوي مثلا دا د کوم مادیاتو تمه چا څخه نه کوي هغه مجبور ده چې د حالاتو سره سم هر څه ولیکي که هغه د شعر په ژبه وي که هغه د نثر په ژبه دا خپل رسالت یې خپل پیغام یې او خپل د زړه درد یې په هر حالت کې په سم ډول خلکو ته رسولی دی د حالاتو سره سم دی یو څه لیکي. په نوره نړۍ کې تاسو وګورئ چې یو لیکوال ته مثلا یو شاعر ته امکانات برابر وي کتابخانی ورته جوړی وي منظم او سم فضا ورته برابر وي خبره دا ده چې کچیرته مثلا په افغانستان کې یا هم کچیرته د شاعرانو څخه غواړو چې موږ سمه استفاده وکړو سالمه استفاده له هغوی څخه وشي هغوی ته باید تشویقي برنامې جوړې شي مثلا د هغه تاسو زمينه مسایې د شي د هغه هر ډول مثلا هغه مشکلات لري هغه مشکلات باید حل شي. یعنی خبره ده چې په افغانستان کې اصلا د لیکوال او د شاعر حیثیت یعنی صفر دی. شاعر ته ارزښت نه ورکول کیږي، لیکوال ته ارزښت نه ورکول کیږي. ولی هغه د چانه د هیڅ څه نه کوي، خو د حالاتو سره سم هر څه چې هغه په زړه کې راځي په ذهن کې راځي هغه لیکي. دا د شاعر مسؤلیت دی او دا د لیکوال مسؤلیت دی چې دا باید دغه مسؤلیت په سم ډول سرته ورسوي. په تېر دوو کلونو کې کوي په نورو کلونو کې وګورو، زه فکر نه کوم دغه حالات به په دوی باندې دومره تاثیر کوي. یو د اقتصادي مسله ده چې ما یادونه وکړله، د لیکوال اقتصاد باید جوړ وسي، د لیکوال فکر باید آرام وي. که چېرته د هغې نه سمه استفاده په ټولنه کې څوک کول غواړي نو هغې ته باید سمه زمینه سازي وشي. خبره دا ده چې په افغانستان کې په ټولو باندې یو ډول حالت دی، خو هېڅکله هم چا خپل هغه خپل مسؤلیت نه دی پرېښی. هغوی د هر رقم حالاتو سره روان دي او خپل کار ته ادامه ورکوي. هغه نه نه په افغانستان کې
اغلی سحر په دغه څه کم دوه کلونو کې داسې په افغانستان کې په ښکاره ډول باندې داسې کومې غونډې جوړې شوې دي چې په هغې کې میرمنې په یوازې توګه باندې یا په ټوله کې د میرمنو لخوا داسې کوم څه موږ راپور وو دغه مونه درلوده چې دوی په یوازې ځان ناستې وي او داسې یو غونډه یې جوړه کړې وي چې په هغه کې لیکوال یې او همدارنګه شاعران یې راټولې شوې وي. دغه ډول وضعیت د پخوا سره که پرتله کړو ډېر کمرنګه شوی دی. د دې عوامل په څو بولئ؟ تاسې یادونه وکړه چې د شاعر په او د لیکوال په لیکنه کې به دومره تغییر نه وي راغلی، دغه فعالیتونه بیا څنګه ارزوئ؟
په افغانستان کې لومړني مشکلات چې دي هغه کلتوري مشکلات دي، چې په افغانستان کې ښځو ته البته د کورنۍ لخوا دا اجازه نه ورکول کیږي چې هغه مثلا یو څه ولیکي. مونږ په افغانستان کې زه چې کله په افغانستان کې مونږ غوښتل د ښځو لپاره یو د هغوی د شاعرۍ په اړه یوه تذکره چاپ کړو، مثلا یو کتاب چاپ کړو د هغوی د شعرونو په اړه، د هغوی د لیکنو په اړه ځینې کتابونه چې د هغوی ښه شعرونه لیکنې مونږ راواخلو، که په هغه په نثري ژبه وي او که په یعنی شعر وي، هغه باید مونږ چاپ کړو. خو کله چې مونږ ځینو ولایتونو ته لاړو لکه مثلا کونړ ته لاړو، لکه لغمان ته، دلته نو لرې پرتو سیمو ته لاړولو، هغوی یا ته خویندو خپل زړه نه ښکاو دي ته چې مثلا دوی هغه څه چې په زړه کې لري، حتی زیاتره خویند هغوی تعلیم نه درلوده، هغوی ته د تعلیم زمینه سازي نه وه. یعنی داسې شاعران وي چې هغوی باور وکړي چې تعلیم یې نه درلوده، ولې دومره ښه شعر یې لیکه، دومره ښې لیکنې کولې چې تاسو فکر کوئ چې دوی به تعلیم نه وي کړی. خو ولې هغوی ته د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کېده؟ ځینو لیکوالانو نه ځینو شاعرانو هم دغه لیکنې پټې راخیستې دي او په مستعار نوم مو په هغه کتاب کې نشر کړي دي. دا کلتوري مسله ده، دا یوه برخه ده. بله برخه مثلا تاسو کلی دي چې تشویقي پروګرامونه د دوی لپاره نشته دي په افغانستان کې. په اوس وخت کې خو اصلا دغه ټول حق ورنه اخیستل شوی دی، خو په تېر وخت کې هم کلتوري محدودیتونه د دې سبب شوي وو چې دوی نه دغه حق واخیستل شي. مثلا لنډ مثال به زه درته ووایم چې کله ما په لومړیو کې لیکوالي یا شاعري شروع کړله، که به یوه لنډۍ زما په کتابچه کې لیکلې وه او په کورنیو کې یو چا به زما خصوصا نارینه وو، زما پلار مثلا دې ته ورته، زما ورور یا چا به ته، هغوی فکر کوو دغه هر څه زما خپله کیسه ده. دا غټه ستونزه ده په افغانستان کې. مثلا زه غواړم یو لنډه کیسه په خپل فیسبوک کې نشر کما، ویلي کما، د سیما ته یو کمنټ راځي راته وایي چې دا وضعیت په باندې تیر شوی. نو همدغه مشکلات د دې لامل کېږي چې سړی هیڅکله هم زړه نه شي خرابولی چې یو څه د خپل زړه درد ولیکي، یا مثلا که نورو ته کتو یو څه یې په ذهن په زړه کې راځي هغه ولیکي. دا مشکلات ډېر زیات دي. تحقیقي برنامه اصلا هلته نشته. په اوس وخت کې خو تاسې کتلي چې هغوی نه د تعلیم حق اخیستل شوی دی، دا بیا وروستۍ خبرې دي. یعنی ډېر زیات مشکلات دي په افغانستان کې.
مننه اغلی سحر، تاسو ته بیرته راوګرځوم. زموږ بله مېلمنه هم موږ سره وصل ده، اغلی زلا نور. زلا جانې تاسې ته هم ښه راغلاست وایم. تاسې هم ستړي مشئ، تاسې په افغانستان کې استئ. که تاسې په پیل کې راته د ځان په اړه وایاست، کله مو لیکوالی پیل کړی دا او په لیکوالی کې په کومه برخه کې تاسو ډیره لیکنه کوي؟ زلا جانی که تاسو زما غږ لرې مهرباني وکړئ.
اوس مې راکسې شو؟
بالکل مخ تاسو غږ اورم مهرباني که زما پوښتنه مو اخیستې وي ځواب ته مو پته مې.
او تاسو پوښتنه مو اخیستې سلامونه ټول درنو اوریدونکو ته او تاسو ته راغلو مېلمنو ته.
وعلیکم السلام.
د لیکوالۍ پوښتنه مو وکړه. لیکوالۍ چې د ماشوموالي نه کیسې لیکم او خپلې خاطرې د مکتب له دوران نه د ماشوموالي نه لګیایم. همدغه نصر کې زما کار دی. همدغه کوم شروع مې له خپلو خاطرو کړی به اوس په لنډ کیسو کې مقالو کې او دې برخه کې زما خپل کار روان دی. همدې کې
ستاسو په اړه باندې لیکوالي او د خاطرو لیکل د دې ترڅنګ چې ګټه یې ښه ده چې تاسو یو څه ځان سره یاداشت ولرئ یا هغه تېر ځان سره وساتلی شئ، د دې ترڅنګ دغه لیکل څومره ستونزمن دي او نورې څه ګټې لري؟
لیکل رښتیا هم د یوې نجلۍ د پاره هغه د حالاتو بیانول هغه سریختونی ډېر زیات سخت وي کنه. خو بیا ګټې زیاتې دي ځکه باید په ټولنه کې لکه څنګه چې ادبیات ډېر زیات مهم دي د مونږ په ټولنه کې د ښځو ادبیات دا کوم چې اوس شاعرانو لیکوالانو له دوی دومره قوي ادبیات نه لرو خو بیا هم په ټولنه کې د ښځو ادبیات ډېر زیات مهم دي. لکه اوس که چېرته مونږ وګورو زمونږ ټپي دي کنه دغه ډېر زیات مهم رول لري زمونږ په ادبیاتو باندې او زمونږ په لیکوالۍ شاعرۍ باندې او دغه زیاتره د ښځو لخوا لیکل شوي دي. تاسو خبره د خاطرو کړل او د خاطرو لیکل سخت خبره ده. ما مخکې یادونه وکړله ځکه چې هغه د رښتونی صحنې راخیستل بیا بیانول د یوې ښځې دپاره دغه سخته ده. خو باید دغه یو لیکوالي دپاره به دا ډېره سخته نه وي ځکه دوی ته د حالاتو بیانول اسانه کاري کنه. څنګه باید دغه حالات بیان کړي په خپلو خاطرو کې په خپلو کیسو کې هغه ناویلي شیان چې باید وویل شي او باید بیان شي ټولنې ته وړاندې شي خلک یې درک کړي کنه. خصوصا د میرمنو هغه میرمنو غږ چې هغه نشي کولی خپل غږ اوچت کړي د هغو غږ زمونږ په کیسو کې یا زمونږ په مقالو کې ویل شي. دغه ستونزمن نه وایم چې ستونزمن مني خو ګټې زیاتې دي. یو خو به د هغو میرمنو غږ چې هغه نه دی اوریدل شوی هغه به واوریدل شي. د یو ښځې احساسات به ولیدل شي. د یو ښځې هنر به وکتل شي په ټولنه کې او ډېر زیات ګټې دي. یعنی زه به کومه اوس درته بیان کړم په دې کې.
اخلي زه دلته یو بل پوښتنه کوم. ځینې داسې کسان چې هغوی دغه د ماشومتوب دورې نه تر لویوالي پورې د خاطرې لیکي کله کله داسې واقع شوي دي چې ځینې کسانو لکه مخکې اغلی سحر هم اشاره وکړه چې یو څوک څه ولیکي بیا ورته وایي چې دا پتا باندې تیر شوي دي. د خاطرو لیکل هم همداسې وي. یو پیغله هغه خپل خاطرات ولیکي ځان سره یې وساتي که چاته په لاس ورشي هغه ولولي نو بیا داسې ستونزې ورنه په کورنۍ کې راپیدا کیږي. هغه ستونزې چې راپیدا شوي دي تاسو خو کله دغه ستونزې سره نه مخ شوي یاست؟ کوم کسان چې په دغه برخه کې لیکوالي کوي د دغه ساتل څومره ضرور دي یا د دې ته مستعار نوم ورکول څومره ضرور دي؟
ښه پوښتنه. زما د خپل شخصي ژوند په اړه کوایم یو حمایت د کور د طرف نه د فامیل د طرف نه ډېر زیات مهمي او ما چې ډېر زیات شکر گزار یم د حمایت ما د فامیل د طرف درلود. او بل خبره زما د فامیل او د ټولنې ټکرونه به کله کله زه ځورولم ځکه کله به چې ما کوم څه لیکل د کورنۍ د خوانه هغه زه ډېر زیاته تشویقېدم. خو په ټولنه کې هغه کوایم خلاف زمونږ د نظرونو یا زمونږ هغه ازادي هغه غږ چې مونږ درلود هغه نه اوریدل کېده یا مونږ نشو بیانولی ټولنې ته کنه. که بیانېدم د هغې مونږ ټولنه زیاته خلاف خو په فامیل کې دغسې کوم څه سره نه یم مخ شوي. دوی همیشه زما حمایت کړی دی یا که چېرته زما لیکوالي شروع کړې ده یا مخکې پکې زما دا به زما د فامیل برکت یا مغه د ماشوموالي نه د کتابونو سره د مطالعې سره یا امغه حمایت سره جزرایلی شو مدغه بدغوی برکتی کنه لکه خو بیا تولنې ته چې کله مونږ راځو په تولنې کې مونږ خپل حق نشو بیانول یا زمونږ کیسی یا زمونږ فکر احساس هغه ته احترام نکي زما نظر داره کنه کچې ته کېدلې نو مونږ به د دې ځات سره اسانې سره کولای شو چې اشعری یا لیکوالي کو خو ته خبره زما همیشه د فامیل او د ټولنې د ټکرونو سره مخ ومه زه اوس مخ یم خو دغه خبره د چې د فامیل د طرفه یو حمایتګر لرم چې هغه زما فامیل دي چې تر شامل کې غر ولاړ ده کنه خو بیا هم کچې ته اساسو پښتنه دا و چې مسالم سره چاپ شي دا به خبري خو دا چې زه ستونزمنه ده چې یو جنې دي حمایتګر ونه لري د کور دی طرف نه بیا په ټولنه کې خو هغه تاسو ته معلومه ده هغه بیا په مسعادم سره چاپول ده ډیر زیات ستونزمنه بل اقتصادي حالات هم دومره ښه نه دي چې دوی ته بس نه به ورته وکړي کنه خو په هر حال دغه بخې چې په مسعادم سره چاپ شي دغه هر څه ځکه د یوې ښځې غږ د نجونو غږ به پکې بیان شي کنه د ټولو دغه نجونو چې دغه ناویو لغت چې نه دی اوریدل شوی هغه په دې کیسو کې انسترونی کې زما دغه فکر دی په دغه بلکې ستونزمنې زمونږ نجونو د پاره څنګه به دغه دوی دا کار وکړي چې دوی هیڅ کم حمایتګر و نه لري کنه خو زما دغه فکر دی چې مونږ دغه ټولي لیکوالانو شاعرانو سره راټول شو یو موټی شو یو بل حمایت کو نو کولای شي چې د ټولو سره مرسته وکړو
مدانه سلا جانې تاسو ته به ورته راوګرځم ورزو اغلی اوګي امیل ته دوی هم را سره خبرونه کې وصل شو اوګي جانې تاسو هم ستړي مشه بخیر اغلی اوګي جانې موږ په پښتنه له تاسو هم کومه زیاتره انجونی کپور کورنیو کې د کپټولنې کې د پټوله کې دوی ځینی خاطرې یا داسې کیسې لیکي چې کپټو کپکور کې دی نو هغه د کورنی تاوتری خوالي سره چې مخ دی دغه کیسې بیانوي او همغه نارینه چې په کور کې دی د هغوی ځینی داسې ناویل شیان وی چې ویلی یا بیرته د نارینه و د چمتونی و چې دا واوري دغه ډول کیسې یا دغه ډول خاطرې چې ونجلې لیکي او مېرمنې لیکي په ټولنه کې څومره اړتیا ده چې دا نور نارینه واوري او دغه تاریخوالې شي په افغاني ټولنه کې د دې لمنځوړلو کې مرسته کولای شي.
مننه کوم لوري تاسو سلامونه دني خويند ته او اړتونکو ته مينو درنه مننه کوم خبره پدې کړه چې واقعاً کله چې یو جلکې غواړي ټول کې او کرکټرونه په دې کورنۍ کې او د دې پاړوندې هغه منفي کړنې چې لري هغه برخوردونه چې څوک یې اوریدای نشي څوک لیدای نشي او دای ګوري او هغه غواړي چې حقیقت او خیال سره یو ځای کې راون غړي او هنري کې شاهکار کې بل اخر نورې واوري نور تینا پند واخلی دا خو لوی کمال دی فکر کوم لوی هنر دی ډیره انجونی چې دوی لیکنی کوي دوی خپل د حال بیان کوي خپل احساس او د نور ګوري همداسې کله چې دا په لیکلو باندې روږدي کېږي نو هره کیسه ورته یو ښکلی سوژه یي هغه غواړي چې راوسپړي په هغه کې کار وکړي او هغه هنري بیان کړي بلاخره نورې واوري نور ترېنه پوه شي چې څه تېرېږي څه حال دی او دا کړي طبعاً یو داستان شروع کېږي خپل اوج ته چې رسېږي بلاخره په یو ډېر هغه ځای کې ختم کېږي نو په هغه کې یو پیغام رښتي هغه پیغام که څوک لولي باور وکړي زیاتره ناولونه یا داستانونه یا لنډې کیسې چې سړی لولي په هغه کې چې یو ښه پیغام نغښتی هغه داسې چا خبره پنداموزه وي او چا ته یو فکر ورکوي او که هغه یو ټکان خوري انسان همداسې که څوک یې اوري فکر کوم چې د هغه په کرکټر کې بالکل تغییر راځي هغه هغسې کړنه نه کوي چې پایله یې اسي وي دا په خپله د ټولنې په هغه کړنو کې تغییر اوړي مثبت تغییر اوړی شي د خلکو ذهنونه روښانه ولې شي. کچیرې خزه ولي کې ته باور وکړه چې دا خزینه احساس ته خپل خزه بیان کاندي پاره کې د دوه حقيقي احساسات کې تصفیه شوی سایکل شوی او هر کرخه اعتبار او کډیر پزرو پوری او فکر کوم چې د ټولنې د پکې په ټولنې کې بدلون راوړلای شي. یو ټولنه یو خه مسیر ته یو خه لوري ته دیولای شي او خلکو ته جالبې دغه جون چې قلم بدست دی یو غواړي چې په خارونو یا کلیوالو سیمو کې او نن سبا چې د میرمنو د افغان ښځه چې حتی دغه د افغان ښځې لفظ په خپله د یو درد سره تړلې دی. د افغان ښځې درد دومره ډېر دی دومره رسوا دی دومره انبار انبار دی چې هر هغه ړوندې کتلی شي هر کونډې یعنی اوریدلی شي او هر که یو بېحسه انسان وي زه فکر کوم هغه حس کولی شي. نو یو څوک چې بیا قلم اخلي او هغه هنري کوي هغه حقایق د هنر او خیال سره یو ځای کوي فکر کوم چې هغه به ډېر دلچسپ وي او ډېر به غوره کاري او که دا کار کیدونکی هغه یو تاریخ دی د دې هیواد چې په دې تاریخي مقطه کې په ښځو باندې څومره ظلم دی. اسې خو ښځه مظلوم د تاریخ ده افغان ښځه البته بالکل په هر دوره کې په هر پړاو کې رنګارنګ دردونه د تجربه کړي دي او هر لحظه او هر خواه درد دی. اوس چې موږ د تعلیم او د کار نه منې شوي او دا محدودیت دا بندیز په موږ لګېدلی دی نو کله کله زه ځان سره وایم کله چې غم ډېر زیات شي هغه نشي کولی چې سړی ښه بیان کړي کله چې دا درد لږ کم شي مهین شي بیا انسان کولی شي چې دغه درد نه داسې یو شی ولیکي چې مقابل لوري ته لکه د تور برېښ غوندې ټکان ورکړي یو شاهکار دی نه جوړ کړي. نو خبره دلته ده چې دغه کار که انسان او افغاني میرمنې زه نه وایم چې هر څوک چې ادبیات لولي هغه به ادیب وي هغه به شاعر وي نه دا یو فطري احساس دی چې د هر هغه تخصص چې دا ولري هر هغه رشته او څانګه کې چې د اختصاصي لوست کړی دی د هغه سره هم کولی شي چې دغه وړتیا خپل وروزي مطالعه وکړي داستانونه ولولي په دې لاره کې هغه کوم لیکنې چې شوي دي کوم لارښوونې چې شته دي ماشاءالله پریمانه دي اګه نه چې استفاده وکړي خپل لار خپل مسیر پیدا کولای شي او هر څه لیکلی شي او د دې ورته پیدا کولای شي دا ډېر خپل دی ډېر اړین دی او افغان خزه کې بیان وکړي فکر کوم چې د یو سیمه خلک د بلو هغه امکانات او هغه ستونزو هغه ننګونو هغه حالات نه خبريږي دی بلې خوانه بلته دغه معلومات ورزی او بیا غم په هنري شکل چې ډېر دلچسپ وي او هغه انسان ته تلوسه پیدا کوي چې بیا یې ولولي څنګه یې ولولي دې څه ویلي دي او په سره لیکلي دي دا ډېر
بالکل اخلي وګي ک په اوس مهال کې په افغانستان کې راته د شاعرانو او لیکوالانو د خزونجونو د وضعیت په اړه توه اساس افغانستان کې استې د وضعیت ګوري او هغه کسانو سره هم حتمان تماس لري چې په دې برخه کې کار کوي لیکوالي کوي شاعري کوي د غنجونی او د خزې اوس مهال په څه وضعیت کې دي. آیا اوس هم قلم راخلي لیکنه کوي او دغه فعالیتونه چې په خاطر لودل لکه دوی ادبي بهیرونه درلودل مدني فعالیتونه درلودل دای په کوم وضعیت کې دي؟
مننه کوم اول خزه ډیر د خوشبختی احساس کوم ځان نیکمرغه احساسوم چې میرمن بهیر په کابل کې بیا خپل غونډه پیل کړې او نن سبا کې د نږدې راتلونکو ورځو کې د رڼا مشاعره لرو. د مشاعره کې ټول انتقادي شعرونه دي اکثره چې په دری او پښتو په هر ژبه چې هغه غواړي البته د مختلفو اقوامو ژبو خويندې موږ سره دي. نو زه فکر کوم چې دی خپل غری سالت بیانوي
او دا که په دې زمان کې څوک نه لیکي دا به خپل رسالت هیر کړی وي او په ځای کړی نه وي او دا به یو لوی جفا وي چې په دې حالاتو کې اوسیږي او دا حالات نه غواړي چې تل پاتې شي ولیکل شي نور ترې نه خبر شي ځکه نور صرف ګوري مونږ په اور کې یو مونږ فقط سوځو ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بل وي مونږ هغه ځای کې یو هغه د فاجعې عمق چې وایي که نه په هغه ځای کې اوسیږو نو زه فکر کوم چې دوی چې بیانوي دا بل اغیزه لري او په ولایاتو کې متاسفانه چې اوس زمینه دوی ته مساعده نه ده چې خویندې مونږ هم داسې په ښکاره ډول په ډاډه زړه نه ځو ورته خو ځو بیا هم ځوی مونږ ته چا ممانعت نه ده کړی هغه هم ورونو مونږ سره کومک کړی مونږ ته ځای راکړی دی هغه بهیرونو سره چې ورونه دي مونږ تللي یو هلته اوسیږو اوس دا کارونه کوو خو ولایاتو کې دغه زمینه اوس مساعده نه ده ځکه زه په دې وختو کې غواړم یو څېړنیز مرکز په شفایي ادبیاتو کې البته د جنګ په دوران په دې کې څېړنه وکړم ولایت ته ځم خبره دلته ده چې هغوی ته دا زمینه مساعده نه ده اما هر څوک غواړي چې یو څه ولیکي که هغه د نظم وي که نثر وي که لنډې کیسې وي شعر وي خو ساتي
اخلی وګي هغه خويند چې کوه غوړي چې په انلاین ډول تاسو سره یو ځای شي د مشایره مو یاد کړه د کی کوم خويند چې ولایتونو کې دي یا کوم خويند کاله قلری د هیواد نه بهر له تاسو سره ونده واخلي دوی کولای شي چې په انلاین ډول تاسو سره وصل شي شعر یا کوم لیکنه کلری دي کی واوروي
زه همدا تصمیم لرم چې کدی غواړي یا ما خو غوښته شفایي ادبیاتو کې برخه واخلي که کړی غواړي او لنډۍ کې دوی غواړي چې یو پروګرام دی ته هغه کوم ترتیب کوم دی کې داسې با جرأتې داسې یو جنکۍ دي چې تعلیم یې کم دی اما فطرتاً دوی شاعرې دي فطرتاً دوی دومره آهنګین لیکنه کوي چې ډېر زیات اغېزنا کوي او زه فکر کوم چې دوی سره باید کار وشي دوی سره خبرې وشي چې دوی د دې جرأت پیدا کړي یا په مستعار نومونو اشتراک وکړي ځکه د دې زړه غواړي خو دودیز ټولنه چې دا غلط دودونه رواج دي د خور خبره چې هر هغه څه چې دی وایي هغوی فکر کوي چې ضرور باندې قضاوت کېږي چې دا به ستا هغه وي دا به ستا غوښتنه وي اوس مثلا څوک غزل وایي غزل مضمون خو مینه ده عشق ده په هغه کې که نه خو دا خو هغه لږ حقیقت د ډېر خیال سره یو ځای کېږي او هغه وایي دا خو د ده د هنر د ده د هنرمند فکر د چې څه رقم یې بیانوي څه وایي او څه رقم بیانوي دا د ده هنر ده مګر څوک د دې هنر ته نه ګوري
تجربه
باندې قضاوت کېږي هغه هم منفي قضاوتونه کېږي هغه هم زه درته ووایم چې زه مثال درته وایم چې راهله موسکا هغه جلکۍ ون شپالس کلنه چې د هلمند نه مونږ ته مېرمن بهیر کې د غزلې ویلې هغه فطري شاعره وه هغه د اصل نه چې پیدا شوې وه ته به وایې چې د غزل سره پیدا شوې غزل د ده په وینه کې بو یعنی هغه په دې خاطر قرباني شوه چې د مونږ ته غزل ویلې وریندار ویل چې دا خو خپل میړه ته ویلې ستا خور بیلارې شوي ده داسې د مینې خبرې کوي او دغسې هغه کې تلیفون کې دا رقم او بیا کله چې دا خپل مور کره ځي خپل ورون ته وایي چې خورې دغسې وهغسې بالاخره د هغه ورور پاسېږي د ښځې ورور پاسېږي د ده میړه ته چې او خی کېږي د ته پیغور ورکوي چې ته زه هغه خور دې سمکه چې داسې کارونه کوي بالاخره چې دلته راځي نو دا ویښتانې بیچاره عمله ورباندې کوي ویښتانې شکوي کتابونه یې مور هم بیچاره خو چون د زوی نه یریږي اطرافو کې خو زامنو ته ډېر وخت ورکوي هغوی هلته خو هغه مرسالاري د اول نه وده کوي په هغه ټولنه کې نو هلته دا مور هم لاس ورسره یو ځای کوي کتابونه شکوي هغه کوي بالاخره دا څه کوي ځان باندې تیل اچوي کله چې تیل اچوي نو بیا دا زاغه خبرېږم چې دا ټلیفون کې ماته وایي زه په قندار شفاخانه کې یو چینایي شفاخانه ته راوړې یم، زما ځان باندې تیل اچولې سوځېدلې م داسې ده. ما وویل نه، دا څه وایې؟ ویل رښتیا وایم، دا کیسه چې راته وکړه ته باور وکړه. ما وویل څو فیصده سوځېدلی؟ نو سوځېدلی ویل چې اویا فیصده. دلته مې چې ډېر کوشش وکړو چې هغه ویل ما کابل ته راولئ، ما ډېر کوشش وکړو. هغه وخت سیر جان شریف ته مې وویل سهار سم نور دا مشران ته چې مونږ باید انتقال وکړو، تر څو چې مونږ بندوبست انتقال اخیستو یا هفته پوره نه وه چې دا سا ورکړه، دا مړه شوه. یعنې ته باور وکړه چې دا ډېره لویه غمیزه وه. یعنی دا مثال مې په دې ویل چې اوس تاسو په همدې بحث کولو چې کله نجونې څه وایي نو د هغه هنریت ته څوک ارزښت نه ورکوي، د هغه دا هنرمندي ته څوک ارزښت نه ورکوي. همداسې عاجل ورباندې تصمیم نیسي چې ده ته یو پیغور جوړ کړي، یو خبره وکړي.
ډېره مننه. واقعا دغه ډول ستونزې په افغاني ټولنه کې ډېرې دي، او تر هغې چې زه لیکوال او شاعر پیژنم هغوی تل د دغې ستونزې سره ټکوي. یوه لنډه د ماخلو بیرته راګرځو.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
اغلی سحر تاسو ته راځم. لکه څنګه چې اغلی اوګي هم اشاره وکړه، په افغاني ټولنه کې دا ستونزمنه ده چې یو انجلۍ خپل احساسات بیان کړي، یا په څنګ کې د ټولنې هغه واقعیتونه چې شته دي. حتی ځینې داسې مثالونه هم موږ لرو چې خپل کورنۍ کې آماده نه دي څوک د چا غږ واوري. دا خو لا لري چې په ټولنه کې یو نارینه تاته کینی او هغه څه چې په تا تیر شوی دي ستا خبرې واوري، یا بل څوک تاته کینی ستا خبرې واوري. په شاعرۍ کې او په لیکوالۍ کې دا اوس مهال چې موږ افغان انجونې ګورو، دا هم ستونزمنه ده چې دوی خپل هغه شرایط بیان کړي. خو که چیرې یو انجلۍ وغواړي زړه وکړي، دغه اوسني شرایط را برسیره کړي، بیان کړي نړیوالو ته، وایي لز د کړو محرومیدل، په کور ناستا، دغه سختیانې چې ور باندې راځي، ځکه زیاتره کورنۍ اوس انجونې دي ته اړۍ مجبورې چې دوی واده وکړي، که چیرې دغه ټول راټول کړي، یو لیکنې ترسره کړي، یا شعر ور باندې وایي ستاسې پان باندې، د یوې نجلۍ شعر او شاعري به ډېر اغېز ولري که په دغې برخه کې د نارینه یوه لیکنه یا یو شعر به ښه اغېز ولري؟
بالکل. په افغانستان کې لکه څرنګه چې وبې جان یادونه وکړه، په اوس وخت کې دا ډېره زیاته اړینه ده چې یو ښځه، یو انجلۍ د خپل زړه درد ولیکلی شي. یعنی دا اوس یو ښځه مینه سازي دوی ته ځکه ده چې دوی کولای شي هغه څه چې په دوی باندې تیریږي هغه دوی بیان کړي، هغه کدي د نثر په ژبه وي او کدي نظم په ژبه. یعنی دا د دوی یو استعداد ده، او دغه استعداد خدایي ده، او دا استعداد فطري ده چې دوی کې شته. مثلا یو څوک استعداد لري، هیڅ کله د هغه استعداد نه پټیږي، او نه څوک وژلی شي او نه غلا کولی شي، ځکه استعداد د انسان په درون کې ده. دوی کولی شي د خپل زړه خبرې خپل قلم ته راولي، د خپل قلم څوکې ته راولي. فکر کوم اوس په افغانستان کې په کورنیو کې هم یو څه اوس دغه مشکلات له منځه تللي، چې مثلا که یو انجلۍ قلم راخلي یو څه لیکي، هغه اتمی نه ده چې د هغې د زړه خبره دي، هغه اتمی نه ده چې په دې د تیر شوي، ځکه چې دوی حالاتو ته په کتو سره، دوی ټولنې ته په کتو سره، دوی بهر ټولنې ته په کتو سره خامخا یو څه ذهن ته راځي د دوی لیکي. مثال زه تاسو ته وایم، زه چې کله په افغانستان کې وم، ما ته یو چا د خپل د زوی په اړه کیسه کوله. هغوی راته ویلي چې زما زوی دغسې یو انجلۍ خوښه ده، او په یوې کوچۍ انجلۍ مین دی، او د هغې سره مینه لري، او غواړي چې زه ورته هغه وکړم، یعنی کوژده یې کړم ورته. یعنی باور وکړئ چې هغې دا خبره کوله، ما ته ذهن ته یو څه راغلل چې هغه وخت کې ما لیکلي وو چې زړه دې رانه وړی دی، کوچۍ انجلۍ زار شمه، له تا یې لیونۍ انجلۍ. رنگ رنگ کمیس نه دی خالونه دی خکول پکې ښکاری سادهګۍ چلی. نو دا زما کیسه نه ده چې زه یې لیکم، ځکه زه نه لکېم او نه زه مثلا اتمی دی زما یي چې زه دې په یو چا باندې مین یا مینه شم، ځکه دا ما هغې ته په کتو هغې ته په غوږ نیو دا ما لیکلی دي. همدغسې هر جلۍ کولی شي. اوس چې دا زیاتره نجونې تاسو کتلی چې که ډېر څه نه وي تر شپږم او تر اومه پورې خامخا دوی زده کړې کړي دي او دغه استعداد لري چې هغوی یو څه ولیکلی شي. یعنی فکر کوم چې یو کتابچه او یو قلم به حتمان د یوې سره په لاس کړي او دوی د دغه درد د خپل زړه واخلي ودې لیکي. او ورسره په خوا کې بله زمینه سازي دوی ته داره چې اوس په هر کور کې تاسو کتلی چې یعنی هر نجلۍ سره په لاس کې موبایل دی، کولای شي چې د هغې نه استفاده وکړي. مثلا لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړله چې په آنلاین ډول دوی کولای شي په ځینو بهیرونو کې دوی برخه واخلي. مثلا دوی کولای شي خپل دغه شعرونه، خپل دغه لیکنې نړیوالو رسنیو ته، اخبارونو ته، ویبسایټونو ته په لاس کې ورکړي چې دوی باید چاپ کړي، یا مثلا په دې دغه خپل لیکنې ورکړي چې هغوی هلته نشر کړي. یعنی په دې ډول دا ډېره اسانه ده. اوس زمینه سازي شته ده په ټوله نړۍ کې، اوس اسانتیاوې رامنځته شوې دي. دوی کولای شي په دغه برخه کې هغه خپل استعداد معلوم کړي، خلکو ته یې وښایي. افغان نجونې تر هېچا کم نه دي، دوی په هر ډول حالاتو کې هر څه کولای شي او ډېر په کمو امکاناتو سره دوی ډېر څه کولای شي. ولې په افغانستان کې خبره دا ده چې کله کله مثلا شاعرانو ته، لیکوالانو ته یو ډول ته نمونه اخیستل کېږي، یا تا په خپلې کورنۍ کې مثلا ځینې نمونه دي چې زه یې نه خواړم دلته واخلم، خو ولې اخیستل کېږي چې هماغه کله کله د دې لامل کېږي چې د دوی دغه استعداد ووژلی شي. دوی داسې دي لکه د صحرا ګلونه چې راجیب شي، ګل وکړي خو بېرته مړاوي شي. یعنی دغه ډول باید ونه شي. مثلا په یوې کورنۍ کې یو نجلۍ ښه لیکوالي کولی شي، ښه شاعري کولی شي، لکه څرنګه چې زلاجان یادونه وکړه چې ما سره د کورنۍ
سحر د همدغه وضعیت مخه څنګه نیولی شو چې یو نجلۍ ښه لیکواله ده، ښه شاعره ده، خو د دې په ځای چې د مینې ټاپه ورباندې ولګېږي یا د ملګرتیا ټاپه ورباندې ولګېږي، دغه حالت نه څنګه ځان باسلی شي چې هم لیکوالي وکړي، هغه استعداد خراب نه شي، او هم کوم څه چې په زړه کې دي هغه بیان کړي، که هغه خپل احساس وي یا ټولنې ته په کتو هغه الهام اخلي.
زه فکر کوم تر ټولو ښه خبره دا چې دا باید خپل کار ته ادامه ورکړي، ځکه چې هغه کوم استعداد چې ما په ما کې شته، د فطري استعداد یا دروني استعداد چې زه لرم، هغې ته باید زه رشد ورکړم. زه باید د چا په خبرو په کیسه کې ځکه نه شم چې دغه استعداد که خدای ما ته راکړی، زه د هغې نه باید استفاده وکړم. ما مخکې مې یادونه که ضرور نه دی چې هر څه د ما پورې اړه ولري. مثلا یادونه مې وکړه دوی کولی شي مثلا په راډیو کې، په ځینو برنامو کې دوی برخه واخلي. رسنۍ ډېرې زیاتې دي، همدارنګه خپل هغه څه چې لیکلي، که شعر دی، که نثر دی، که نظم دی، هر څه چې لیکلي اخبارونو ته دې ورکړي، ویبسایټونو ته دې ورکړي، ځینې رسنۍ دي هغوی ته دې ورکړي چې هغوی چاپ کړي. مثلا کتاب دې ولیکي، شعري ټولګه یا مثلا اثر دې دوی اماده کړي او دوی دې په چاپ ورسوي.
بالکل. په بهر کې راته وایي دغه له سقوط نه وروسته حتما ډېرې لیکوالې شاعرې بهر ته هم تللې دي. تاسو چې په کوم ځای کې اوسئ، دلته داسې کوم څه شته د میرمنو لپاره په ځانګړي ډول د پښتنو ښځو لپاره چې دوی راټول شي په دغه برخه کې کار وکړي؟
فعلاً خو ځکه نه شته چې دلته نو تاسو کتل د افغانستان د هرې سیمې نه، د هر ګوټ نه خلک راغلي دي او دوی په هر ځای په بېلابېلو، یعنی د یو د بل نه لري دي. هغه کسان چې دوی یو بل سره پېژندل وو، مثلا ژورنالستان وو، لیکوالان وو، شاعران وو، دوی یو بل سره پېژندل، خو فکر کوم دوی زیاتره په لرو یو د بل څخه ډېر لري دي. د ښځو برخه خو ځکه تته او کمرنګه ده چې په افغانستان کې د چېرته هغوی یو ځای و دلته بېلو بېلو ځایونو کې، یعنی کېدای شي یو بل سره دوی تماس ولري. زه خو اصلا په خپله ځکه چا سره تماس نه لرم چې دلته، نو زه په داسې یوه سیمه کې اوسېږم چې هلته زیاتره ښځې هغوی یعنی افغانستان نه چې راغلي هغوی دا تعلیم نه لري. ولې زه په خپلو په ځینو ګروپونو کې یم چې هغوی سره تماس لرم، مثلا د ژورنالیستانو سره په تماس کې يم، لیکوالانو سره په تماس کې يم، د څه خاص کوم څه دلته نه دي شوی تر اوسه پورې، خو ولې پراتون کې تصمیم لرو چې دغه کسان یو ځای شي سره او د دو یو گروپ ولری، دو یو ټولنه ولری دلته، او هغه سره زیو د شمه تر سوو شو کولای چې خپل کار ته دوام ورکړي.
مننه کور ودان غلی سحر وربشو زلا جانې ته. زلا جانې کته سره ته وای مخکې غلی سحر یادونه وکړه ک دغه د لیکوالۍ او شاعرۍ استعداد داسې دلکه تشبیه کړو چې په صحرا کې لاله راپورته کیږي کې چیرته وټه کول شي مړاوي کیږي بیرته. تاسو چې لیکنې کوئ کار کوئ دا چې د ټولنې لخوا داسې وکس لمل سره مخ کیږي لکه مخکې چې وګی جانې د پیښ یادونه وکړه، تاسو څومره مایوسه کیږي او بیا لیکنې ته پام
احساس خلاف شاعر کی یو شاعر یا یو لیکوال چې کوم شعر لیکي یا یو نثر لیکي په هغه کې باید د خپل احساس وي. دغه مینه چې دغه څنګه سړی کولی شي حق لري، دغه چې موږ هم حق لرو د بیانولو، حق لرو د خپلو احساساتو بیانولو، حق څنګه چې سړی لري هغه چې موږ یې لرو که نه، او دا حق نه باید له موږ څوک واخیستل شي او موږ نه باید په دې برخه کې ویریږو. صحیح شو، ځکه په دې باندې موږ ټول پوهیږو چې د ښځې د احساس، د ښځې د فکر، د ښځې د هنر ټول خلاف دي، خو دغسې چې دا ټول زموږ خلاف دي موږ باید ډېر زیاته قوي شو که نه. دغسې بنې چې موږ په خپل نثر کې یا په خپل شعر کې په دې باندې ویریږو چې خپل احساس بیان نه کړو، په دې باندې ویریږو چې موږ باندې به الزام ولګېږي یا موږ باندې ټاپه ولګېږي که نه، دغه زه ښه نه ګڼم. زمونږ په شعرونو کې، د ښځو په شعرونو کې، د ښځو په نثرونو کې باید د ښځې خپل احساس وي. صحیح شو، باید خپل مغه خپل دروني هغه کوم استعداد چې هغه باید خپله پکې بیان کړي که نه. بل خبره دا ده چې ښځه چې د یانجونې مونږ نه یوازې لیکوالانې شاعرانې، زمونږ په ټولنه کې ټولې نجونې د دې په درون کې چې کوم جوهر دی هغه نشي راښکارا کولی، کله کله هغه د راښکارول زمینې نه دي برابرې، خصوصا شاعران لیکوالان څنګه چې دا نور ټولنه له دې حالاتو متاثره ده. د دې په پرتله شاعران یا ادیبان چې دي دا ډېر زیاتې متاثرې دي، په دې باندې حالات د نورو نه زیات تاثیر کوي که نه. خو بیا مهمه دا ده چې موږ باید په ناهیلۍ کې هم یوه کړکۍ پیدا کړو، د یوې هیلې کړکۍ چې موږ د خپل ځان لپاره خو هسې په ټولنه کې د نورو خلکو لپاره د هیلې یوه لاره یوه کړکۍ پیدا کړو چې دوی ناهیلي نه شي. په داسې حالاتو کې دوی مبارزه وکړي، دوی خپل ژوند ته دوام ورکړي، خپلې هنر ته، خپلو کارونو ته، خپلو زده کړو ته که نه. دغه زما فکر دی. او بس تاسو پوښتنه وکړه چې تاسو څومره ناهیلي کیږئ که نه، موږ یوازې دغه خپل فکر بیانول، دا د خپل احساس بیانول زمونږ خلکو ته چې هېڅ کله یې نه دي قبول کړي، هېڅ کله د ښځې هنر د هغوی استعداد د زمونږ په ټولنه کې د قبلونې وړ نه وو، دغسې ټولنه کې ژوند کوو، دا به ډېره زیاته سخت وي که نه. دغه معمولا انسان کله کله ماتوي، خو موږ ما مخکې ویلي چې که چېرې موږ ټولې ماتې شو، موږ ټولې ناهیلې شو، نو کار به څوک وکړي که نه. موږ دغسې عادت شوي یو له داسې حالاتو سره، موږ له ډېرو محدودیتونو، له ډېرو ظلمونو سره عادت یو، نو دغه اوس راته عادي ښکاري که نه. دغه راته عادي ښکاري، دغه زمونږ په موږ باندې الزامونه، په یوې جنې باندې، په یو ادیبې باندې دغه عادي خبره ښکاري که نه. خو دغسې به نه وي چې موږ کینو او موږ خپل هنر پرېږدو او موږ یعنی تسلیم شو دې حالاتو ته. دغه حالات به موږ یو ورځ موږ باید مات کړو، دغه حالات یو ورځ باید موږ له دې حالاتو څخه ووځو. دغه که چیرې موږ سړیا د تمه کوو چې دا به دوی زموږ ته دغه حالات را حل کړي او دوی به دغه زموږ مشکلات حل کړي، دغه نه. موږ چې کوم مشکلاتو کې یو، موږ چې د موږ غږ چې نه اورېدل کېږي، موږ باید هڅه وکړو چې موږ خپل غږ په ټولنې باندې واورو. موږ په دوی کې یعنی د تغییر دپاره، د بدلون دپاره زموږ مزل ډېر زیات اوږد دی او موږ باید ډېرې زیاتې هڅې وکړو په دې برخه کې. او بل ما مخکې یادونه وکړه د شاعرانو، د لیکوالانو یو ځای ته کېدل، ځکه موږ ډېری په جګه سطحه شاعرانو لیکوالانو لرو او ځینې بیا اوس اوس ادب ته راځن شوي دي. دا چې بیا خپلې تجربې یو بل سره شریکوي دغه ډېر زیات بیا زده کړه کېږي، ځکه زمونږ اوس د علم لارې بندې دي که نه د زده کړې یو لاره کېدل شي چې دوی سره یو شي. اوس ټکنالوژي ده که نه د علم لاره یا د هنر لاره بندېدل بالکل ناممکنه خبره ده. د خپل غږ اورېدل په خلکو باندې دا ناممکنه خبره ده. دوی هېڅکله هم تسلیمېږي که نه، د زمونږ خویندې که د شاعرانې دي که لیکوالانې دي که نه دي، دوی دې نه تسلیمېږي، دوی دې ناهیلي کېږي نه، دوی دې په ناهیلۍ کې د هیلي لاره ځان ته پیدا کړي. زما فکر دا دی که نه، او بل زه غواړم د خپل چې کوم ادبي بهیر سره یم دغې یادونه په دې برخه کې وکړمه که
نه. مهرباني په لنډ
البته ولې نه، مونږ د شاعرانو لیکوالانې د بهر نه په افغانستان کې تقریبا څلوېښتو نفرو ته زمونږ تعداد رسېږي. مونږ په واټساپ کې یو آنلاین ادبي بهیر لرو، په دې ګروپ کې له مونږ سره تکړه شاعرانو لیکوالان دي. او زه غواړم دا په پوره باور سره ووایم چې د دې بهیر سویه چې د ډېر زیات اوچته ده که نه، زمونږ سره ډېر تکړه شاعران لیکوالان دي. دې کې نوي شاعران لیکوالان له مونږ سره دي چې دوی مونږ زده کړه کوو دغه یو ډېره خپل فضا. او بل که چېرې زمونږ دغه راپورونه لیکنې بحثونه زمونږ په ویبپاڼو کې خپرېږي، تاسو هلته کولی شئ هغه وګورئ. او زمونږ دغه بیا هم د ښځو غږ د هغوی نه تسلیمېدل، او مونږ هره هفته کې یو ځل د شنبې په ورځ مونږ مشاعره لرو، په کره کتنه لرو د یوې شاعري یا په شعر یا د یوې لیکوالې په کیسې باندې. نو دغسې شیان یا دغسې ادبي بهیرونه یا غونډې، خو بیا هم زه غواړم ته ووایم دا د حضوري غونډو ځای نه شي نیولی که نه، د حضوري غونډو ځای نه شي نیولی ادبي بهیرونو، خو بیا ډېر زیات کار کولی شي. ځکه مونږ سره بهیر کې دغسې نجونې وي چې دوی وایي چې مطلب ډېر وخت کېږي مونږ قلم نه دی راخیستی، مونږ لیکن دغه ادبي بهیرونه دوی ته فکر ورکوي، دوی لا تشویقوي لیکلو ته او خپل فکر بیانولو ته، خپل جوهر ښکاره کولو ته. نو هغه غوښتل هغې بهیر یادونه ما غوښتل چې وکړم، دغه ډېر زیات مهم دی. نو دغسې بهیرونه د
کور ودان کور ودان سلا جانې اوګی جانې ته به هم راشو د دوی خبرې به هم په رستیو کې واورو. اوګی جانې تاسو راته وای دغه میرمنه د بی بهیر شده کبین جونې چې غواړي یا کم میرمنه چې غواړي ساسي بهیر سره یوځای شي، دسې حل لارې ورته وخیا چې دوی خپلې لیکنې تاسو ته دروړي، تاسو سره یوځای شي، فعالیتونه خبرې شي او تاسو سره یوځای ګډ کار وکړي. که په لنډو کې موږ ته وایست
کوم څه دلته کابل کې دي، خو هم کولای شي او که په ولایت کې دي هم آنلاین او په ټلیفون لارې نه، د واټساپ لارې نه ګروپونه لرو، او که په خارج کې دي هم کولای شي چې دوی موږ سره ګډون ولري. موږ ډېر خوشحاله په دې یو چې د مختلفو ژبو شاعران خویندې دوی راټولېږي. البته نوي جینکۍ دي چې لیکنې کوي او ډېر ښه لیکي، ډېر خوند کوي. باور وکړه زه خوشحالېږم چې په دې حالتونو کې موږ دا زمینه موږ ته مساعده ده او موږ دلته شنبې په ورځ راځو او غونډې کوو. ما یو وخت د بهیر دپاره یو د کلیزې دپاره یو څه لیکلي وو، هغه داسې په لنډو ټکو کې دی چې مبارک دې شه کلیزه. بهیر څه دی؟ پوهنتون دی، ښوونځی دی، یو مکتب دی، هم مطلوب دی، هم مطلب دی، هم مطلوب دی، یو رونکور مو دی، خان او د ادب دی، دا محل دی د لمرونو، د سپوږمیو، د خیالونو، چیرونیږي چې ځلیږي، بهیر وړاندې ځي د سپین په شان بهیږي. که څه هم چې لا ماشوم دی خو مطلب یې، خو مقصد یې، خو هدف یې لکه لمر غوندې هر چا ورته معلوم دی چې زمونږ د په دې خلکو توره شپه سپینه تیاره دی، توره شپه سپینه سبا شي. دلته خویندې، دلته نجونې د سبا په لورې اخلي ستر ګامونه، پلکوي د محبت او د دوستۍ تنکي لاسونه. مبارک دې وي یارانو چې بهیر مو څو کلن شو، ښایسته مو پرې د فکر او د ذهن شین چمن شو. مونږ واړه ورسره یو، ورسره یو آن د ژوند تر پیغلتوب او تر عمره. دا ماشوم زمون لوی کی هغه وخت ډیر بهیر کلونه کم وو، بهیر وړاندې زی د سیند په شان بهی کی نو خبره کوي کی دا چې
رالنډ کې چې اواز دې ستاني لرو
خبره په دې کې ده چې بهیر تر اتک فکر کوم چې د افکار او تبادله او د یو بل د استعداد نه خبرېدل، یو بل پیژندل او ځان څومره باید ورسوي او نیمګړتیا خپل څنګه پوره کړم، دیوال ته چې کره کتنه کېږي هغه ورته ډېر ګټه رسوي.
ډېره مننه کور ودان له تاسو درې واړو قدرمنو چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړه. اورېدونکو، له تاسو هم نړۍ مننه. تر بلې خبرونې، ښې چاره.